د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری خپرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په کابل کې یو شمېر ښځو د امریکا سفارت مخې ته په اعتراض لارون کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتونکې شوې.
خواهان از یه سیمکی پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
آیا آلتیا و تا پاپام لعلو افغانان سر دنری والوم رسته کافی دی؟
نه ده چه مرسته نده چه اول سوالی تا لفت زر سحما یا یو کلی تا پینده سوا سحما لرشی اول ده سوک شکایت مونکی.
په دې اړه مو د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره کم شي.
او دا به هم واورئ چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر د لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې وونی روانو
dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi.
خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا او قطر مشران نن په خپلو منځو کې د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. په امریکا کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې رسمي بانکي حسابونه یې تړل شوي او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د ونوي واکسین کلینیکي ارزونه پیل کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې دا دواړه مشران نن سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینه ماڼۍ ویان د جنساکي ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژۍ د تدارکاتو د ثبات پر ساتنه او د افغانستان پر وضعیت ورټولوي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اګست په 15مه پخوانی حکومت رنګ او طالبان واک ته ورسېدل. بلورته په امریکا کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې رسمي بانکي حسابونه یې تړل شوی دی. د امریکا غږ انګلیسي څنګه پر خپل ویب پاڼه د دوو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت او امریکا کې د افغانستان د دوو قونسلګریو حسابونه بند دي. امریکا غږ سره دغه ډیپلوماټانو د نوم نه خودو په شرط خبرې کړې دي. یو ډیپلوماټ ویلي دوی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته مراجعه کړې خو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې امریکا ورڅخه د چوپتیا غوښتنه کړې. د سیټي بانک مسؤلانو هم چې د افغانستان د سفارت او د قونسلګریو حسابونه پکې دي له تبصرې کولو ډډه کړې ده. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وایي دوی د ناروی په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماټانو په پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. په بهرنیو چارو کې د ناروی د دولت وزیر هندریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان عملي کوي او کنه. یو شمیر افغان میرمنو نن په کابل کې د طالبانو په پلوي لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي.
خواهان از یه سیمکی پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو لویدیز هیوادونو کې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر وروسته تر دې کنګل شول چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو. دغه موترزو میرمنو حجابونه اغوستي وو او د طالبانو په پلوي سړکونو تراوتلی وو. تفسیر او تلوي تفصيله په خبرونه کې اوریدلی شي. د خپلو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له 30 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه نن پر خپل ټویټر پانه لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې لپاره په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وشي. امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک دی وو نوې واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون پر ضد جوړ شوې دی. دوی ویلي چې په امریکا کې څه باندې 1400 کسانو ته دا واکسین ورکړي چې اوس یې دوی د بدن د خوندیتوب کچا او نور اغیز ارزوي. دغه شرکتونو د روان میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید پیل کړي. دغه شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوې واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کوي. او د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله له سریلانکا سره سبانه لوبې ته په تیاری بوخته ده. د نړیوال جام د کوارټر فاینل دا لوبه سبا د کابل په وخت 9:30 پیلېږي. د یو ورځنۍ لوبو دا نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14 پیل شوی چې د فبروري تر 15 نیټې به دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په کابل کې یو شمېر خزو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لارون کړ. افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادي دو غوښتونکي شوې د وخزو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېدې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ دي سمدستي آزاد کړي، ځکه چې په دې هېواد کې ډېر کړېدلي خلک دغه مرستو ته یا دغه پانګې ته اړ دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د وخزو ته د دغه اعتراضي لاریون اجازه د طالبانو حکومت ورکړې و چې ویل کې ګډونوالو یې په ملاتړ شعارونه هم له ځان سره لیږدول. له دې مخکې په کابل کې ډېر ځلې د ښځینه فعالانو د اعتراضي لاریون نو مخنیول شوی ده. نور بل خپل همکار احمد شبر وورو چې په ستډیو کې سره دی، مهرباني شبر صاحب.
مننه نوري صاحب. یو شمېر افغان میرمنو نن په کابل کې د طالبانو په پلوي لاریون وکړ. د فرانس پریس اژانس په وینا د دې میرمنو شمېر شاوخوا سل تنو ته رسیده. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو کنګل شوي پیسې ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو او نور لویدیځ کې د افغانستان نږدې 10 میلیارده ډالر وروسته تر دې کنګل شوي دي چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. لویدیځ له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي چې دا پیسې ورکړي. په کابل کې لاریون کوونکو میرمنو نن حجاب اغوستی وو او د امریکا د متحده ایالاتونو د تړلې سفارت مخې ته راغونډې شوې وې. یوې اعتراض کوونکې صفی امیری فرانس پرس اژانس ته وویل چې دوی د طالبانو په ملاتړ راوتلې دي.
مزارع امروز ما به خاطر حمایت از امارت اسلامی هست که ما حمایت خود را اعلان کردیم، زنهای افغان و در بهره ازی. اما پول منجمد شده ای که در از طرف آمریکا بند شده، خواهان ازی هستیم که پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
د لاریون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په ناروی کې د یو شمېر لویدیځو هیوادو له ډیپلوماتانو سره غونډې پای ته ورسولې. طالبانو هیله لرله چې د ناروی د غونډو پر مهال به دوی لویدیځوال قانع کړي چې د افغانستان پیسې ور وسپاري، خو دې هڅو نتیجه ورنه کړه. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې لویدیځوالو له طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو غوښتنه وکړه. طالبانو د ناروی د غونډو پر مهال ژمنه وکړه چې ډیر ژر به په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي. لویدیځوال تر ډیره دې ته اندېښنه لري چې طالبانو په خپلې تېرې واکمنۍ کې له 1980 تر 2000 کلونو پورې د ښځو حقونه یو مخ تر پښو لاندې کړي وو. په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په مختلفو وختونو کې میرمنو د طالبانو پر ضد هم مظاهرې کړې دي چې ډیر کله طالبانو د هغوی مخه نیولې ده.
بل شي برسبله تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو. وامر دل چنن په کابل کې یو شمېر خزو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لارون کړ. د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادي دو غوښتونکي شوې. دغه خزې په کابل کې دغه مظاهره داسې محل کوي چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا پا په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو موضوع بیا هم د اجنډا په سر کې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنیدو رئیس د امریکا په ګډون نړیوالو پر دې هیواد د مالی بندیزونو تر څنګ د غراز خپلې نقدي مرستې هم بندې کړې دي. د ناروې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت تللي پلاوي یوه عمده غوښتنه هم دا وه چې امریکا دې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني آزاده کړي، خو له هغه ځایه چې راپورونه ورکړل شوي دي لویدیځو ډیپلوماتانو د طالبانو دغه پلاوي ته ځینې غوښتنې وړاندې کړې دي او له هغوی غوښتنې دي چې باید د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونه درناوی وکړي او د غرض یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د غرض تیره ورځ د آسیا پراختیایي بانک هم له دې هیواد سره، البته له اړو کسانو سره، د 415 میلیون ډالرو د مرستې نوې ژمنه وکړه. خو د نړیوالو له مرستو سره سره د یو شمیر د ازادي راډیو اوریدونکي ګیلمند چې د مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړله. یوش مې راوډونکو غوونه به واورو.
الو سلام علیکم، زه ګلهان خبرې کوم نړیوال ولایت نه صفودو لصالېونه. یا به دا غلط تبټیو کې مونږ ډیر زیات بیچاره او غریب پراتیو او قرضداري او پورداري دي. دا تمرسته راځي مونږ رور ګور رور ګور رور دامي امارات رو ایس دا چې دا نه ورکه شروع شي مونږ ته انشاء الله تمرسته راځي رور ول سوال ته زور هم څو ګلیس ته هلي نمبر رور څو تپوس کوي مونږ آزادې راډو نه دا هیله درو چې مونږ دا پیغام نشر کی رور زمونږ بیر رور دا ترو پر سر خود بټیو کې رور نوی اتیا بټی دي سل بټی دي ډیر زیات قرضداري پورداري دي خلک رور ایس سپورټ یې څوک نه کوي رور دا اسلامي امارات نن دا پیغام دی خوایې سم دی رور مونږ ته په حمله رو کولا وکي من پاکستان ته وورم من خپل مزدوران یو کده د اسنۍ مخکې راغلی او زمونږ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرسته سیا به موږ ترسره نه کوي.
السلام علیکم، زه عبد الله د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسیدونکی یم. اورور دغه د خوست والی چې په کوم خوست والی نه ستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارلي چې کوچیانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرسته د ببرستانه او چرګوټي دغه حق ته هیڅ کله ورکیږي.
سلامونه او نیکی هیلی و ازادی راژیو تا کارکون کتا و رزن کتا طول و سوای ما سادی چی در نروی چی کم مغان لوز پلا پاقه کی در مرداهیل کهو چی در دقا عوام سا دی مرست وستی او در بندزون دی عوام سا پورت سی او دی دی عوام تاو گولی دی عوام و حقا خوزیت دی بو گولی چی عوام کم تکلیف سر مخامخ دی نو در ازادی کول در خزا دا خواهش لرم چی در خبر نشد کی و طول نلوالو تا
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرستو کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیو د ولسوالۍ په خاص ډول د کښود علاقې خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وخت نه لري، اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي، واوره ډېر سوې ده، لارې بندې دي، مقصد کله ته لارې د ټرافیکو پر مخ د واوره له امله بند سوې ده. یوې خوا ته هم تګ نه کیږي، باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو څخه مو هیله ده زه مو شکر ته پیغام ټول وو مقامات او د امارات ورسوي. په ډیر درنښت محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د مقاصد لکه
له زګو خان د ولایت لوی لوی څخه خاطر پټه ما کوم ورور راکنه لړیوال مرستې چرابي دغه طالبان لا په حاله پکې کوي. خار او غریب خپل شی تر نه رسیدي. دوی چې خار او غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړې خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات یې نو موږ غواړو د لوړ مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دی بدل خلک دی چې دی د افغانستان هغه ته هر وته خپل حق پر ورکېږي او کم د وترو والا چې دی یا مامورین دی یا د طالبان خلک دی په دغه مرستو کې ډیر لاس وهنه کوي ولسته سم نمایي شی لا نه رسیږي. ګر به خپل په کار کوي کنجان ته کوي او نم معنا په نامو د خوارو د غریب راځي. ازادي راځي ته یو جهان مننه سمور مقامات پر مزاواد ورسېږي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی ټولونو د مرستو په باب خپل نظرونه څرګندول چې تر ډیره هم شکایتي بڼه درلودله. په افغانستان کې له اړو میلیونونو کسانو سره د نړیوالو مرستندوی موسوم مرسته روانې دي، خو ډیر ځلې دغه مرستو د شفافیت په اړه چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي کنه انتقادونه هم ډیر دي. د هغه موضوع و چې نن مې مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې وڅېړله. د خبرونه ته مې یو ځوان فعال میرویس خوګنی هم رابللی و چې له اړو کسانو سره د مرستو په ویش کې هم فعال دی. د ښاغلي خوګنی څخه مې لومړی پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو مرستې مستحقو کسانو ته رسیږي که نه؟
په مجموع کې دغه د عرضې او د تقاضا یوه موضوع ده. کله چې تقاضا زیاته شي عرضه کمه وي، نو طبعا دلته سیمو کې خلک د دې نه شکایت کوي چې موږ ته مرستې په ښه شکل نه دي رارسېدلي. اوس که چېرته موږ او تاسې فکر وکړو د افغانستان په ټولو لرو پرتو سیمو کې یا په هغه منطقو کې چې هلته د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې رسیږي، دا ډېرې ناچیزې مرستې دي. یعنې دا ده چې مرستې نه دي چې ولسوالۍ ته 10,000 سهمه یا یو کلي ته 1,500 سهمه لاړ شي اول ته څوک شکایت ونه کړي. نو تاسې فکر وکړئ چې دغه 1,500 مرستې هماغه کس چې دغه مرسته اخلي دی ورباندې خوشحاله دی، او هغه کسان چې مثلا د مرستو پاتې کېږي هغه ټول شکایت کوي او وایي چې موږ ته مرستې نه دي رارسېدلي. یعنې تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې نه دي شوي چې هغه حقیقي مرستې د یو سروې یا یو دی نظر سنجې په اساس هغه سیمې ته لاړ شي. نو که چېرته د مرستو لړۍ زیاته شي، که چېرته دغه پکیجونه یا دغه بستې هرې ولسوالۍ ته مقدار او تعداد دې زیات شي، نو زه مطمئن یم چې په دې کې به څوک شکایت نه کوي. ځکه اوس تاسو ګورئ چې په ټول افغانستان کې دغه ناورین راغلی، خلک د ولکې سره مخامخ دي، خلک د بیکارۍ او د فقر سره مخامخ دي. نو طبعا هغه کسان ته چې مرسته رسیږي هغوی خوشحاله دي، او هغه کسان چې هغو ته مرسته نه رسیږي هغوی خوشحاله نه دي. دا یوه موضوع ده چې په دې مرستو کې موږ عملاً په دې جریان کې یو عملاً کله چې دفتر د خوانه موږ دغه پکیجونه یا بستې موږ ویشو چې دې سره موږ مواجه کیږو. یعنې ډېر مستحق کس به انتخاب شوی چې هغې ته مرسته ورکړو، ولې چا ده چې نه رسېږي هغه سبا راځي چې هغه زما نروزه لږ زندګي ښه ده تاسې هغه ته ورکړو ماته رامې خو. یعنې دا فقط دغه رقابتونه شته دی چې چا ته رسېږي او چا ته نه رسېږي. او دا په تېر نظام کې په تېر دغې کې هم دا ډېر زیات پېښېدل چې مالکان او په سیمو کې دغه شوراګانې وي، دوی به زیاتره دغه کار کولو، زیاتره به خپلو خپلوانو ته یا خپلو وجرو کې به بوجۍ بوجۍ پراته وو خلکو ته به نه ورکول. اوس فکر کوم د دې مخنیوی شوی دی، په ډېره حده پورې اوس د دې مخنیوی شوی دی. اوس که خلک راړي چې مثلا امارات خپلو کسانو ته ورکوي، خو هم شاید مستحق وي. یعنی دا هم فقط دغه رقابتونه دي چې چا ته ورسېږي هغه پرې خوشحاله دی او چې چا ته ونه رسېږي هغه ورباندې خفه دی.
لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ځینې کسان، هغه کسان چې مرستې نه دي ترلاسه کړي دي خفه دي، او هغوی چې مرستې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي. د شفافیت موضوع ډیره مهمه موضوع ده. یعنی د دغو ډیرو مرستو همغږي کول چې څوک مستحق دي څوک نه دي، دا د یوې ادارې کار نه دی. نړیوالو په دې تیرو شلو کلونو کې هم دغه د مرستو د بیا رغونې د چارو په همغږي کولو کې ډیرې ستونزې درلودې. او اوس چې کله طالبان هم واک ته ورسېدل ادارې تقریبا فلج شوي دي. د تاسو په نظر باندې دا ډیرې یو ستونزمن بهیر نه دی؟
نوري صاحب، دا د بشري مرستو لړۍ یا د بشري مرستو رسول دا ځانته یو ټاپک یا ځانته یو مضمون دی چاته په دې کې خلک زده کړې کوي، په دې کې خلک ماستري کوي. نو دا ډېر د یو ساده خبر نه ده چې د یو سازمان د خوانه دا په خاص توګه باندې تنظیم شي. لکه مخکې تاسو ویل، دا ډېر قوي همغږي او سیستم ته ډېر ضرورت لري چې څنګه موږ کولای شو بشري مرستې په ښه شکل سره او په شفافه توګه چاته ورسوو. تاسو یقین وکړئ که یو کلي ته ولسوالۍ ته مرسته لاړ شي او دا د جمعیت نه اعلان وشي چې راشي مرسته راغلي، یو دانه لوبیا هم ولکه چاته ورسیږي، ځکه مرسته به راغلي د سلو کسانو لپاره او را به شي 2,500 کسان. مخکې مو هم تاسو وی، نو د دې افیت د پاره او د دغه موضوع د خبر مخ بهول د پاره بهترین لار او بهترین میکانیزم دغه د پاره دی، او سیستم د لودول دی چې څنګه موږ کول شو دا په خطو غبنده موږ تنظیم کو.
ځوان فعال میرویس خوګرنیو چې د مایکروفون تاسو په نننۍ خبرونه کې زموږ میلمو، او په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د بهیر د څرنګوالي په اړه خپل نظر را سره شریکاوه.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله ورین مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې یو شمېر ښځو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لارون کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادي دو غوښتونکو شوې ویل کېږي دغو معترضو ښځو ته د طالبانو حکومت د لارون اجازه ورکړې وه. له دې مخکې په کابل کې ډېر ځله د ښځینه فعالانو د اعتراض لارونونو مخه نیول شوې ده. د غرض د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیو د فدراسیون یو غړي میرعلي اصغر اکبرزاده هم ویلي چې دوی ته طالبانو ویلي چې د دوی له اجازو پرته د خبري غونډو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي اکبرزاده په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي دي چې ټاکل شوی و نن په افغانستان کې خبري اعلانو او رسنیو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یو غونډه جوړه شي خو طالبانو یې مخه نیولې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو فدراسیون وایي طالب چارواکو ورته ویلي چې د دوی له هدایت پرته د خبری ناستو د جوړولو اجازه نه لري. دغه فدراسیون غړي میرعلي اصغر اکبرزاده په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولای ویلي ټاکل شوی و چې نن په کابل کې د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یوه خبری ناسته جوړه سي خو طالبانو د دغې ناستې د جوړېدو مخه نیولې ده. ښاغلی اکبرزاده د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د دا شان ستونزو د حل لپاره د زر تر زره خپل طرزالعمل له رسنیو او خبریالانو سره شریک کړي.
ټاکل شوی وه چې د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون کانفرنس نن د 1400 کال د چنګاښ په 26 نیټه جوړ شوی وی چې ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو به پکې حضور درلودلی. له بده مرغه دا کانفرنس د اسلامي امارت د مسؤلینو د شفاهي هدایت له امله لغوه شو او موږ ته د کانفرنس جوړولو اجازه رانه کړل شوه. او د هوایي لارښوونه دا وه چې تر هغه وخته چې د اسلامي امارت هدایت نه وي تاسو حق نه لرئ چې دا ډول کانفرنسونه جوړ کړئ.
د افغانستان د خبریالانو رسنیو د فدراسیون د درلنشا لخوا خبر پاڼه کې چې د طالبانو لخوا د غونډې د ځنډولو په خبرګون کې خبره شوی ویل شوی د افغانستان د ژورنالیستانو او خبریالانو فدراسیون له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې د ستاسو ستونزو د څیړلو او خبري ناستو په دایرولو کې د فدراسیون له غړو سره د همغږي پر رامنځته کولو کې قانوني همکاري وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت وایندویانو نظر هم ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل څه. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو د قانون د ځینو برخو له بیا کتنې او تعدیل وروسته به دا طرزالعمل عملي سي. د خبری ناستو او راپورونو د سانسور لپاره هڅې د طالبانو له لوري د خبریالانو وهل ډبول او ګواښونه هغه ایداوي دي چې په دې وروستیو کې خبریالان او رسنۍ ډېرې ترې شکایت کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وايي په نړۍ کې له افغانستان نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې 50 میلیون زیات وګړي په خارې سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي دي. د ګوتیرش په خبره په خارې سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډیره د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان په ځینو مواردو کې ښایي سهوان پنه شوي خو ډیر ځلې وسلوالو ډلو د ملکي وګړو د خوندیتوب موضوع ته پام نه دی کړی. خغلی ګوتیرش د غلس په افغانستان کې د تیر کال د می د میاشتې حملې ته چې په کابل کې په یو خونځي مخې ته وشوه او نږدې نوي تنه پکې ووژل شول او 240 نور ټپیان شول هم اشاره کړې ده. ګوتیرش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې هم چې جګړې او ناامنۍ تر ډېره خارجي سیمو ته غځېدلې وي ملکي وګړو ته ډېر تلفات اوښتي. تر اوسه په دې هیواد کې د څه باندې 400 جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په تور رسمن څوک یا کومه ډله نه ده تورنه شوې او عدالت ته نه دي راکاږل شوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
قادر دانش نومیږي د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوی بریټ کې د وژل شوی اتلس کلنې زرغونی تر دی وای پر خوانزي بریټ جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه ده چې باید د پیښو چړل شي، عامل پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سر منشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي برید ته په اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولی. انتونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خونځي برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه د زده کوونکو، ښوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې نوي تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. خغله ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکیل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکیل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منه دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلای شي.
د طالبان حکومت ملي بس ته صدای د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم خوښ دي چې ملي بسونه بیرته فعالېږي. نور په دې رپورټ کې
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدی وای په پلازمېنه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 12 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسول رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغبل شوی بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی. کله لګول شوی هم وی ټایر بیترې دروغنیتو برخه ځینې پرزی چې ورته اړتیاوی هغه ورته اخیستل شوی چې دومره پیسې نه کیږي. خو هغه شپږ سو یو بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکاريږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
خغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي ترڅو ژر ورغول شي. که څه هم خاغلی امان نه وای چې په بیا رغول شوی او خاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوی دغه ملي بسونه د تصدی په شخصي لګښت جوړ شوی دي. مخکینه حکومت هم په وار وار د خراب شوی او ملي بسونه د جوړولو خبره کړې و چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیت وغورځیدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپله نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډیره هوارې شي.
د یادونه وړ ده چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډیر بسونه هم هند ورکړي دي او دا هم یو نړیواله موضوع. د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لور له یو کډوال عراق سره واده وکړ، د دوی واده 2 ورځې دوام وکړ. ناوې پکې داسې جامې اغوستې وې چې د الماسو له غمیو ډکې وې. نور به له احمد شیبره واورو.
د شاهزادګۍ فضیلا او عبدالله نبیل هاشمی واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناوی او زوم داسې جامې په تن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شول. په برونای کې بي سیمه ییزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی. دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په 9 میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجره شوې، کاناډایي تابعیت لري، بیا برونای ته تللی، هلته یې انجینیري لوستې ده. د شاهزادګۍ فضیلا او هاشمی د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شاهزادګۍ فضیلا 18 ده. پاچا 12 اولادونه لري چې دا یې 9 ده. دا شاهزادګۍ د برونای د باسکټبال د ملي لوبډلې کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماسټري کړې. د برونای پاچا حسن البلقیه 85 دی. دی له 1980 کال راهیسې د برنای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د دې شتمنۍ شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. د برنای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډیر په شان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدی ودونه هم ډیر مجلل وو. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بې ساری واده و.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. د ازادي راډیو خبرونې بیا هم دوام لري. زموږ د نن ورځې وروستۍ خبري مجله پاتې ده. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وضعیت اوریدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.